سلامونه سلامونه ستړي مشه تاسو سمخه کلازاده نړیو نوري دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا کډواله په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کندړ او دایکندي ولایتونو کې بدرې روغتي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی لمخی د کونړ روغتي مرکز بشاوخوا د 150 سره د کندهار به د 50000 او د دایکندي روغتي مرکز به د 240000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبه پر خپل دوه وادباو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15.5 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 85% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقتصاد د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه‌شنبه په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علی یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانا ولسوالۍ کې موندل شوي. پیخه کې د الوتنې درې تنه عمله هم موجود شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک ماړه تایید کړی ده. محمد الهدات تر دې پیخې مخکې د سه‌شنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیرکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحت مند به یاست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړله، نن هم راځو یو ډېره نوې موضوع چې په اووم سیم باندې مربوطه ده وایو یې. دغه نوې موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکالوژي اړوند ده چې د اوه شپېته مې صفې څخه تر څلور اویایې مې صفې پرې دوام کوي. راځو پېژنو چې ایکالوژي او ایکوسیستم څه شي موږ ته راښيي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکالوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکالوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکالوژي په نامه سره یادیږي. ایکالوژي زموږ چاپیریال موږ ته راښيي چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویله په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه اوسي، دغه د اوبو کوم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه اوسي، لاندې شګه ونه اوسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا څه شي سوه؟ یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ. دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربون ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا څه شي سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکښې کې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه شي کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ څه شي پېژنو؟ د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پېژنو. لکه څرنګه چې مو وویله ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کوم کوم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. راځو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولی د ضیایي ترکیب عملیه سر ته ورسوي. دغسې ډېر نور. موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري. او یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکتورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی و د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو دپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نسي تلی. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندیو موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې ده په هغه کې ښه مثال د کاربن ډای اکساید ده ورکولی شو. کاربن ډای اکساید چې دی د نباتاتو په واسطه د دوی په زیایي ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې دپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل څه کوي؟ تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکي دي، یو مصرفونکي دي، او یو تجزیه کوونکي دي. تولیدونکي کې چې دي هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دي هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه شي کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل د ځان دپاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم څه کوي؟ تغذیه کوي. لکه څه مثالونه ورکولی سو؟ سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي؟ په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي؟ ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د هغو په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې دا هم ورکول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان، چې موږ په هر څه خوړونکو کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بې چې دي هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځینې ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې شخصي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې سته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دغه دا نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته په د استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی سو چې بکتریا چې ده هغه خپله په څه کې راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسو وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل نه، مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپله کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره څه یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایي زنځیر وایو. غذایي زنځیر چې دی لکه څنګه چې دغه کوم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایي زنځیر څه شي کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال د خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تېرېدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کوم ګیدړه چې ده تجزیه کیږي. کله چې تجزیه سوه، د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو غذا ای زنجیر یې جوړ. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوٹ کړی اوسه، بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرح لاست اتم ټولګي و نهم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15مې صفې څخه تر 4مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نوي کېږي. یو بیا نوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کېږي. نو دا کوم نه نوي کېدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنې د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنې تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه یې باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي لامل رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټول کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنې په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کوم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات شوه ده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې دی ډیر شمیر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډیر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر اوښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دي. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضروریات چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان نه لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایوماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو